کړی مشي دا مشال ریډیو دې د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری روهيله زدران نیکی هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستګیر خان هغه سرګندونه چې وای امریکا دې د پاوس په ځای باندې د غلطه سیاسي حکومتونو سره خپل اړیکې مضبوطې کړي د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونه پرسته نیمه کې به مشال راډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. خوله هر سمخ کې خبرونه د احمد شاه زمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان دفاع وزیر ویلي امریکا باید د پوز پر ځای له پاکستانی حکومت سره اړیکې پراخ کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. او ازبکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وایي له پاکستان سره د امریکا د تلپاتې تعلقاتو لپاره مهمه ده چې دا تعلقات د پوځونو ترمنځ نه بلکې د جمهوري هیوادونو ترمنځ وي. نوموړي تېره ورځ د امریکا ژغ راډیو سره په خبرو کې وویل
Yes, the military has its own influence.
د پاکستان پوز خپل اثر رسوخ او فعالیتونه لري. خو د امریکا او پاکستان اړیکو پایدار او قوي کولو لپاره باید دا تعلقات د اوس په شان نوي. زمونږ په نظر امریکا تر اوسه داسې جدي کوښښ نه دی کړی چې د یو داسې پاکستان سره اړیکې وساتي چې جمهوری دی او منتخب حکومت لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له راتک سره د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي. امریکا د پاکستان پر پوز مالی مرستې ځنډولې دي، خو پاکستاني ځواکونه وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې قرباني ورکړي چې واشنگټن یې باید هیر نه کړي. پاکستان د امریکا د سوداګرۍ وزارت لخوا د اوو پاکستانیو کمپنیو د بندیزونو په لیست کې شاملولو رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه لیست کې وخت په وخت نمونه شاملېږي او ایستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره سوې خبر پاڼه د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په حواله پر ناوخته ویل چې دې مسلې ته غیر ضروري ارزښت او سیاسي رنګ ورکول کیږي. نوموړي پر پاکستان د اټومي وسلو د خورېدو تورونه رد کړل. ډاکټر فیصل ویلي پر کومو کمپنیو چې د اټومي آلاتو د تجارت شک کیږي هغه ټولې شخصي کمپنۍ دي او هیواد یې ګڼي چې د جایز او پر امن استعمال لپاره د آلاتو او ټیکنالوژي په واده اړخیزه په دوه اړخیزه راکړه ورکړه بندیزونه لګول نه دي پکار. د امریکا سوداګري وزارت د مارچ پر 22 نیټه د وو پاکستاني کمپنیو نمونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړل چې پانګې نه کنګل کوي، خو سره د کاروبار لپاره به ټولې بهرنۍ کمپنۍ ځانګړې اجازتنامه یا لایسنس ترلاسه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. په سوات کې د یوې مظاهرې پر مهال یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول سوي د دې غورځنګ درې غړي درا خوشي کړي. هلته پرون د یاد غورځنګ غړو د پېښور پریس کلب مخته هم مظاهره وکړه چې په کې د دې غورځنګ یوې مشرې غړي سنا اعجاز وویل
د دې ریاست خلاف نه یو او نه د دې خلاف خبره کوو، خو خپل حق په جار غواړو او خپل حق غوښتنه کې دي. داسې حرکتونه کوي چې زموږ ملګري به د ځای په ځای نه ګیری بندی گرفتاری، نو دا یاد ساتي چې خلک به پښتانه به ګڼ شمېر تعداد کې روزي.
په 13 فروری کې حکومت په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسورزنی پر لټ ختمول پر وخت د دې غښتنو پر کولو وعده کړې وو. اوس وایي چې ځینې غښتنې پر کړې خو د لادرک کړل سو پښتنو د پیدا کولو او په سیمه کې د امنیتي پوسټو کمولو غښتنې له پوه سره تعلق لري، نو هغوی به حل کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر 8 په پېښور کې جلسه اعلان کړې ده. ازبکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړ. میرزایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې که په هره سطح وي لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د تاشکند غونډه افغانستان ته نوي هیلې وربخښي. نوموړي د دواړو هیوادونو اړیکې ډېر مهمې وبللې او له ازبکستان یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. ولسمشر غنی د ملي او سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو تر څنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازو ګډون کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. د امریکای کانګرس د ایوان نمایندګان سپیکر پال راین د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فیصله مناسب بللې چې له مخې شپېته روسي استخباراتي افسرانو ته له امریکې څخه د وتلو امر سوی دی. نوموړي پرون په پراګ کې د مشال راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د امریکا په سیاتل ښار کې د روس قونسلګري تړلو فیصله هم سمه ده. ولسمشر ترامپ دا ګام په برتانیا کې د ماسکو لخوا پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکول د اقدام په ځواب کې پورته کړی دی. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې 14 غړو هیوادونو او اوکران هم د روسی سفارتکارانو د ایستلو اعلان کړی دی. دغه اعلانات تېر ورځ یو بل ته په نږدې وخت کې وسول چې د روس د اقدام په وړاندې د یو اتحاد رامنځته کېدو ته اشاره کوي. برتانیا او غربي هیوادونه وایي چې د سرګی سکریپال او د هغه پر لور د مارچ پر 14مه په یو برتانوي ښار کې د پوځي سطحې کیمیایي مواد د وسلې په توګه استعمال شوي وو چې لا هم حالت د اندېښنې وړ دی. یو امریکایي چارواکي د نورو سرګنډلو پر شرط ویلي چې له دې هېواده په ایستونکو هغه 12 استخباراتي افسران هم شامل دي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په روسي ماموریت کې کار کاوه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي د سایبیریا د سیمې کیمیروفو ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له کبله د څه باندې 60 تنو مړینه مجرمانه غفلت او بې پروايي وبلله. پوتین د پیچ په ځای کې د لږ وخت لپاره د خاموشي غوښتنه وکړه او بیا د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو سره غمرازي وکړه. په دې پیښه کې 46 کسان وژل شوي چې پکې 14 ماشومان هم شامل دي. پوتین په دغه موقع وویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نسي پرتله کېدای چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کیږي. روسي څېړونکي وایي ډېر کسان له دې وجې ووژل شول چې د پیښ پر مهال له دې مارکېټ څخه د وتلو دروازې بندې وې، د خبرداري نظام کار نه کاوه او د حفاظت د مقرره شرایطو ښکاره سرغړونې هم موجودې وې. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې امریکا له پکار دی د پاوس په ځای سیاسي حکومتونو سره خپلې اړیکې زیاتې ټینګې کړي. یو کارپو وایي
پاکستان کې که امن وي په سیمه کې، که امن وي او که جنګ وي، د ټول پاکستان کې ستره محکمه اداره پاتې شوې ده چې خامخا د خبر لاسه ساتلی دی.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو 13 ورځې په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د دوی د خپلو مرګرو د چنیول شوې دي د هغوی د پریښودو غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د پاکستان په مرسته د پښتورګو د ناروغو یو روغتون جوړ شوی دی. په جلال آباد کې د پاکستان د کونسل جنرال وای
موږ تاسو خلاصون نشته د پیوې طریقې باندې. یو خو پښتانه یو سره غټه خبره خدا ده، بیا مسلمان سره غټه خبره بیا دوه مدا ده، بل یو تر پاسه لار در باندې.
د خبرونه پر وسته نیمه کې بعد مشال راډیو وی مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګه اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان چارواکي وایي په دې ورستو کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد د وسلوالو سره د اړیکو د تورونو سربیره هم غواړي امریکا سره ښه تعلق ولري. خو دوی زیاتوي چې دا تعلقات به هله دوامداره پاتې شي چې امریکا خپل ملګرتیا د پاکستان منتخب حکومت سره وساتي. د سیډونکو په نظر امریکایانو ځکه د جمهوري حکومت پر ځای پاکستاني پوځ سره اړیکې ډېرې ساتلې چې امنیتي ځواکونه ډېر قوي دي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي ک امریکای د هیواد سره اوګد مهاله اړیکی ساتل غواړي، نو په کار ده چې دا تعلق د پوزونو ترمنځ نه بلکې د جمهوریت هیوادونو ترمنځ وي. نوموړي د مارچ په 16مه امریکا غږ رډیو سره په مرکه کې ویل چې هیلمن دی پر اتلونکي کې به واشنگټن اسلام آباد سره اړیکی په جمهوری اقدارو ولاړ وساتي.
Yes, the military has its own influence.
د پاکستان پوز خپل اثر رسوخ او فعالیتونه لري. خو د امریکا او پاکستان اړیکو پایدار او قوي کولو لپاره باید دا تعلقات د اوس په شان نه وي. دا باید د پوزونو ترمنځ اړیکې نه وي. دا روابط باید د دوو جمهوریتونو ترمنځ وي. زموږ په نظر امریکا تر اوسه داسې جدي کوښښ نه دی کړی چې د یو داسې پاکستان سره اړیکې وساتي چې جمهوری دی او منتخب حکومت لري.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې واشنگټن د ترګرې په ضد جګړه کې په تیرو 14 کلونو کې اسلام آباد ته 33 بلیون ډالر ورکړي، خو هغوی ورته په بدل کې دوکه ورکړي او دروغې ورته ویلې دي. خرم دستگیر وایي داسې الزامونه لګول غلط کار دی او د امریکای دې سلوک دوی د هغوی سیال هیواد چین سره لا نور نږدې کړي دي. نوموړی زیاته کړه چې پر دې سربیره هم د واشنگټن سره ښه تعلق غواړي.
موږ د امریکای سره د اړیکو ټینګو ساتلو کې جدي یو. بدبختانه امریکا او په ځانګړي ډول د ولسمشر ترامپ ادارې په دې روابطو کې د پیر او پلور برخه غوره کړې ده. دا نشي کېدلی چې یو هیواد ستا لوی غیر ناټو غړی ملګری هم وي او ته یې په دوکو ورکولو هم تورنوې. نو په 2013 کال کې زموږ ترمنځ تضادات ډیر زیات شوي دي.
په 1940 کال کې د پاکستان تر ازادۍ وروسته د غلطه پوس په مختلفو وختونو کې درې ځله کودتا کړې او لږ تر لږه درې دېرش کاله په مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوی دی. په 1980 کلونو کې پر افغانستان د روس د یرغل پر مهال د امریکي او پاکستاني پوځ اړیکې ډېرې شوې. په امریکا کې څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان کې د جمهوری حکومت پر ځای د پوز د ډیر واک له وجې امریکا مجبوره ده هغه چا سره اړیکې وساتي چې د دوی په نظر په کارونو کې آزاد مټ لري.
پاکستان کې یو محکمه هم د پوز غونډه کې محکمه مستقل محکمه نه ده، ځکه خو دلته دا اسټابلیشمنت ویل کېږي چې پرمننت اسټابلیشمنت لکه حتمي توګه باندې او جاري سطح باندې هغه مقتدر قوت ده. نو پاکستان په وراثت کې دا چې یو لوی فوج ملا شوی دی، پاکستان کې که امن وي په سیمه کې که امن وي او که جنگ وي، د فوج پاکستان کې یو ستره محکمه اداره پاتې شوې ده چې هغه سیمه باندې لاسې خامخا پسې ببر لاسې ساتلی دی.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتګ سره د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ډېرې خراب شوې. امریکا د پاکستان پر پوز مالی مرستې ځنډولې دي، خو پاکستانی ځواکونه وایي دوی د ترهګرو په ضد مبارزه کې قربانۍ ورکړي چې واشنگټن یې باید هیرې نه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د روس له خوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د جنرل جان نیکلسن په وروستو څرګندونو ولاړ دي. د غوث ملاتړ ویاند تامس ګریسبیک تیر ماښام مشال لري ته ویل دوی د افغان ځواکونو پیاوړتیا د سولې بهیر او له پاکستان سره رابطو ته ژمن دي. دا البته په افغانستان کې د تازه یا نوي نیابتي جګړې د پیلېدو خبره مفروضه وبلله، خو شنونکي وایي په هغه هیواد کې نیابتي جګړه روانه ده چې پکې یو شمیر هیوادونه دی. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویاند کیپټن تامس ګریسبیک تیر ماښام مشال راډیو ته ویل له بی بی سي سره د جنرال جان نیکلسن د مرکې پر معلوماتو ولاړ دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن تیره اونۍ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي ول چې روسیا د ترهګرو او نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. ده ویلي چې افغان چارواکو ورته وسلې ښودلې دي او ویلي ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي، خو په کابل کې د روسیې سفارت د یک شنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بې بانه خبرې دي نه کوي. په کابل کې د ناټو ویاند تامس ګریسبیک وویل د غوث ملاتړ ماموریت د افغانستان امنیت او سولې ته ژمن دی. نوموړي طالبانو ته د روسیې د ورکولو په اړه له نور څه ویلو ډډه وکړه، البته زیاته کړه چې روان کال د افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه مهم دی. له ګریسبیک هم پوښتنه وکړه چې طالبانو ته د روسیې د مرستو ورکول آیا په افغانستان کې د یو نوي ډول نیابتي جګړې د پیل په معنا دي او که څنګه. دوی ویل دا یو مفروضه ده.
زما پاند دې ډول پښتنو جواب ورکول به یو ډول قیاس وي. زه په دې اړه نور څه نسم ویلای، خدا درته ویلای سم چې امریکا او ناټو زموږ د روزنې او مشورو د ماموریت له لارې افغان ولس ته ژمن دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه لکه هوایی او کمانډو ځواک پیاوړی کړو چې هغوی هیواد له طالبانو او اسلامي دولت ډلې څخه پاکړي.
خوشنن کې غنی چې په افغانستان کې نوې نیابتي جګړه پیلېږي نه بلکې لمودي راهیسې روانه ده. د کابل پونتون د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزدای وایي یو شمیر هیوادونه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
په افغانستان کې نیابتي جګړه شروع ده په دمانه چې دلته ایران له اول نه چې امریکایان دلته راغلي په دې لوبه کې داخل ده، کله په پولیټکس، کله په نظامي چارو کې، کله په استخباراتي مسایلو کې، کله په ایدیولوژیکو مسایلو کې. په افغانستان کې ګوتوارنه کوي او د امریکایي ګټې تهدیدوي. دلته روسانه په دې مسله کې بې تفاوته نه دي. په طبیعي ډول زه فکر کوم د سیمې د هیوادونو، پاکستان او ځینې د سیمې نور هیوادونه متاسفانه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې نیولتي جګړه کې داخل دي.
ایران او پاکستان دا ډول تورونه ردوي. په تیر یو کال کې یو شمېر افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. افغان طالبان وایي روسیه یوازې اخلاقي ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي. دوی وایي لا یې هم ځینې کسان لا درک دي او داوه کوي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره وړي دي. په همدې حال کې چارواکي وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره کړې وعدې پوره کړې دي او د لا درک کسانو مسله حساسه موضوع ده، نو ځکه یې حل ستونزمن دی. قاسم خان مندوخیل په دې اړه راپور لري چې د دې مظاهره چیانو په غږ پیلېږي. دا پسواد کې د پښتون تحفظ تحریک د غړیو د لاریون ژغ دی چې د مارچ په 28 نیټه راوتلی ول. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د تحریک هغه درې غړي دی راخوشي کړي چې په دا وروستیو کې پاکستاني او امنیتي ادارو له ځان سره بیولی دي. پرون د یاد غورځنګ غړیو د پېښور پریس کلب مخې ته هم مظاهره وکړه. په احتجاج کې شامل سکندر خان مشال راډیو ته وویل دوی د پښتنو د حقوقو لپاره راوتلي دي او کستون دې ورته جوړیږي نو نور خلک به لارو کوڅو ته راووزي.
زمونږ د درې ملګري سورزو نه غوښوي دي نو دغه د پرده احتجاجي مظاهره ده او موږ غواړو چې لکه مطلب ریاست چې کم د خلکو سردا چل کې دوه خپل جایز حقوق غواړي، اني حقوق غواړي په کار د چور کې کنه کفرز کنه ورکې نزان ته مسلې جوړي نو کور کې اسم نشته نو مطلب د خمو قد او سرچ بده ټیم باندې لکه مطلب د حالت خرابول نه حالت خطر تر ولي او د حقوق چې کم دوه غواړي دا ولا ورکې ته چې د هندستان چې کوم لاهور ته راځي نو لکه مطلب ته بدون چک پوسټ نه نه تاسو نه د پېښور نه تب جوړ تر سره پته مومند جنسې په تر پنځونه چک پوسټ دی.
پرون پر خیبر پښتونخوا سربیره په بلوچستان سند او پنجاب صوبو کې په بیلابیلو شهرونو کې هم د دغه تحریک غړیو احتجاجونه وکړل. پښتون تحفظ تحریک غوښتنه کوي چې په کراچي کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنه تورن گرفتار، د ملیر پولیسو په خوانی اس اس پی راو انور ته دي سخت سزا ورکړل سي. قبایلی سیمې دي له ماینونو پاکی کړل سي او هلته دي پوځي چک پوسټونه کم کړل سي. د پېښور مظاهرې ته سنا اجاز وویل چې دوی په سولیز ډول مظاهره کوي او په کار د حکومت یې په سړه سینه خبرې واوري.
د دې ریاست خلاف نه یو او نه د دې خلاف خبره کوو، خو خپل حق په جار غواړو او کو خپل حق غوښتنه کې دي داسې حرکتونه کوي چې زمونږ ملګری به د ځای په ځای نه ګیری بندای گرفتاری نو دا یاد ساتي چې خلک په پښتانه به ګڼ شمېر تعداد کې روزي.
دی غورځنګ هم دا راز غوښتنه کړې چې غایب کړل سوي ځوانان دي خپلو کورونو ته ستانه کړل سي. دوی د فبروري په 10 په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج درومي. هغه مهال ورسره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام په لیکلې بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو وعده کړې وه. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل چې پوځ پورې تړلې غوښتنې لکه د غیب کړل سویو ځوانانو راخوشي کولو کې د ملکی حکومت چارواکي ځکه څه نسي کولای چې دوی نه پوهېږي دغه کسان ولې نیول سوي دي.
دا هغوی د ټولو د غټه ډیمانډ هغه د راو انوار ګرفتاري وه، په هر طریقه چې هغه ارېسټ دی او ګرفتار شوی دی. اوس هغې سره د هغو دا ډیمانډ چل دی کوم ماینز دي او هغې صفائی ډېره سلو ده چې کوم هغه د اپریشن وخت کې بچاو شوي وو پاره دې تیزی راشي پاره ماشاءالله تیز رفتار سره کار روان دی. په چک پوسټونو کې نرمی راشي موږ دا کوم خلک ډیل کوي هغوی ته خبره ریکویسټ کړی دی پاره کې هم نرمی راغلی نه زمونږ سره هغه اختیار دی نه زما سره هغه اتارټي شي هغه چا ته پته ده چې هغه څه پروسیجر دی خبره ده چا سره خبره زمونږ سره نه اتارټي نه مونږ خپل حدودونه زیات کمیټمنټ سره کړی.
د پښتون تحفظ تحریک مشري منظور پښتون کوي. دوی ویلي دي چې حکومت خپل ټولې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په 8 نیټه او بیا وروسته په اسلام آباد کې خپل لویه جلسه کوي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې سخت کال جنوري راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه شروع کړې، وایي تر اوسه یې د یو شمېر مشرانو خلاف پولیس راپورونه درج کړي او ځینې کسان یې امنیتي ادارو بیولې دي. د دې پر ضد پرون یاد غورځنګ په د پاکستان په مظاهرې وکړې چې د ډېر شمېر خان پرشکل مخې ته مظاهرې ته یې زموږ خبریال سلام محسود ورغلی او په اړه یې دې راپور کې تفصیل راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کړي.
دا ژغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو ملاتړیو دي چې کومو تېره ورځ مازیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دغې غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دغې احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
کیم لاریون و دا د کیم چې گرفتار شوی دی په ونه کې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرې نه لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چې نیولای شوی دی. دا مطالبه کی چې د کیم ناجایز اف آی آر شوی دی، گرفتاری شوی دی او متل شوی دی کاسون دا د واپس بحال شي. میش نن وروتلی میش د پاکستان په آئین او په قانون کې نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورنې خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی. میش په آئین مطابق د خپل برابر ولی حق خبره کی چې میشت برابر په حواله سره میشت را ټریټمنټ وشي.
په ګومل یونیورسيټي کې د پښتون غورځنګ یو طالب علم شفای سلماسود وویل
چې کیما د میشت احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په دی خان شه هم وشو. په لوی دغه سره ځوانون مشورونه وروتلې دي. دغه ځوانون د مشورې دغه وشتنه ده چې کیما په ونښه د میشت عارف ملګری دی، ورسره انور چې کیم وزیر دی، دغه خپل نکاري ناستای دی او سلیم جعفر دی. دا فوري تور پر حقو نن د پاکستان د عین ترخول دی چې کله نن مش خپل حقوق غوړي مش خپل حق نه ملاویږي.
د لاریون په وخت پښتنو ځوانانو رنگ رنگ شعارونه ورکول او د ډېره اسماعیل خان مطبوعاتي کوټې په مخامخ دا غوره هم وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنو غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د پاکستان په حکومت په جلال آباد کې د پښتورګو له روغتون سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د روغتیا چارواکي وایي چې د دې وسایلو په فعالېدو سره به وکولی شي چې د پښتورګو هر ډول ناروغۍ علاج وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راغی.
په 2008 کال کې د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو د یو روغتون د جوړولو چارې پیل شوې وې. روغتون ته د ودانۍ د جوړولو، د طبي وسایلو او ډاکترانو د روزلو چارې هم پاکستان منلې وې. په 2009 کال کې د روغتون ودانۍ جوړه شوه خو د نامعلومو وجوهاتو له امله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې. اوس پاکستان د یاد روغتون لپاره د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي تیر کال د حکومت له بودیجې څخه په یاد روغتون کې د پښتورګو د ناروغانو د یوې برخې درملنه کیدله خو د طبي وسایلو د نشوالي له امله بشپړه درملنه نه کیدله چې د دې وسایلو له پالېدو سره به د پښتورګو د هر ډول ناروغۍ علاج وشي.
من خوشبختانه د تیر اته میاشتو په دوران کې 4000 ناروغان چې پخوا په بازار کې یا پېښور ته تلل دلته د وینې تصفیه کړی شي. انشاءالله تاسو نه خواهش کوم چې دغه یونټ د نزینه وګورئ. او دویم د نفرولوژي څانګه فعاله کړې وه چې د داخلي د بشکې چې کوم د موږ د پښتورګو ناروغان دي هغه تداوي شروع شوی وه. اوس انشاءالله د دغه تجهیزات په رسېدو سره د موږ د یورولوژي بخش یا جراحي څانګه فعالېږي او زه ان شاء الله د ولی سب او د ټولو دوستانو په همکارۍ سره تاسو ډاډ درکوم سه موږ با کار وکړو چې هغه تقریبا په زینو هیوادونو کې په دیرش کال کې نو سه.
په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عارف خان بیټنی وویل پاکستان او افغانستان ګډ کلتوري او دینی ارزښتونه لري، په کار د چې یو بل ته لاسونه سره ورکړو.
موږ تاسو خلاصون نشته د په یوې طریقې باندې، یو خو پښتانه یو سره غټه خبره خدا ده، بیا مسلمان سره غټه خبره بیا دوه مدا ده، بل یو تر پاسه لار در باندې، تا لار په ما ده زما لار په تا باندې ده. نو موږ دا شو وینه هغه کولای نه شو، په زړه کې مو په کار ده چې موږ پوه شو او دا بغض دا شینه دا منځ نه وباسو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پاکستان له دې مرستې مننه وکړه او وی ویل چې د یاد روختون پالیدل لوی لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د خلکو لخوا دوست هیواد پاکستان د دې لوی مرستې منندویم او زه هیله مند یم چې د دې روختون په جوړولو سره چې دا یو ملي شفاخانه ده د ټول هیواد په کچه زموږ د هیوادوالو سنځي لدې درکه حل شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې ټاکل شوی و چې د یاد روغتون لپاره په پاکستان کې 102 تنه ډاکټران و روزل شي چې 15 تنه یې روزل شوي او پاتې 20 تنه به د زده کړو لپاره ډیر ژر پاکستان ته ولېږل شي او د روغتون پاتې طبي وسایل به هم ډیر ژر جلال آباد ته راورسول شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اس مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته او دغه د کی تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې زمونږ همکار سلام مسعود جوړ کړی دی او په یو سکول کې د یو میوالدین په اړه دین راځي چې دا راپور ورو
پارون د دریم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په بسارت سکول کې د مور پلور د ورځ تقریبا په ډیر درنښ سره ولمنځه شو. دلته موجود یو پلار شیرازم فریدای د دغې تقریبا په حواله سره په دا رنگ وژغد.
لکه چې څنګه په مور پلور باندې فرض دی د بچی تربیت او دغه سره په استوز باندې هدا په ماستر باندې همیش په بچون تعلیم وکي میر ان سره د دنیا سره سم شي. مسجد کوم چې څور لوند رغله دی د تعلیم په وا ځلوند رغلای دی او زه چې څوره ګرځدلای بار ملکینه ته تلای او مو چې څوره تعلیم او تا خلک لای دی هغه مقصد چې څوره تعلیم نه دی کړی ا مزدیر دی مزدیرې کوي ګیم ټیبل چې وخستی دی دا ګیم ټیبل څو دا د پښتین برخه ته دا شای میز وڅاوی کلام روخلی.
یو طالب علم مقبول خان زیاته کړه
دی والدین درجیت قادر په 14 یو دی والدین سره د ټیچرونه هم په 14 ادمیش سای تربیت خوا کاوی والدین خوم خالی ولا شي نور خو ارس ایمیش په ټیچرونه بوندوی
جوی وړو کې طالب علم نسیم سبا مسعود د پښتو ژبې په باریک ش سوول وار وای زنه
ما خو ول د نتیجا باندې نظر وخیشي د پښتو ژبې نه باندې خلک من کار وخیشي پښتون اور رالش کی علاج وکا مرز معلوم کا لبا پتو کې وی زړای لبا کینسر وخیږي.
د سکول پرنسپال عمر صدیق مسعود زیاته کړه چې دلتا پس دکړه لاګیا 2.5 سو وړ کی جنکای طالب علم ټول قبایلیون دی چې په کومو کې شامل غریبون او یتیمون طالب علمانو سره خصوصي شګړې کولی شي.
د دغه سکول د جوړولې چې کوم مین مقصد دی هغه دا دی چې کله وزیرستان ولا خلک له مسجد وی کنه دا متاثر شول رغلل دا قسم قسم علاقې کې آباد شول بیا په هغه وخت شه میجدا ضرورت وګڼه چې دغه خلک بچونه ته د تعلیم انتهایی ضرورت دی. نو د دغه په بنیاد باندې می ژمی و تعلیمی اداره جوړا کړله چې د اغه نوم بسارت پبلک سکول دی او په داخ شه میجارټی چې کوم اکثریت دی دا د پښتانه دی او بیا په پښتانه کې د نن نه د مسجد زیو دی او چې کوم یتیمون بچون وی دی چې دغه بسارت پبلک سکول شه مکمل او فری وی.
پرنسپل عمر صدیق غا کبالی پلارانو مان جو ته ژغور وکا چې د کوم بچون د غریبۍ بې وسای په وجه په سکولونو کې د داخلي او زده کړې نه به برخه دی غاد د خپل بچانو مستقبل جوړولو د پاره د میژ سره رابطه وکي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي. د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز به درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. د هغې نه پس به درته د نجیب عامر جوړه شوې خپرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر ویلی له پاکستان سره د امریکا د تلپاتې تعلقاتو لپاره مهمه ده چې دا تعلقات د پوزونو ترمنځ نه بلکې د جمهوری هیوادونو ترمنځ وي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د امریکا ژغ رادیو سره په مرکه کې کړې ده. پاکستان د امریکا د سوداګرۍ وزارت لخوا د اوو پاکستانی کمپنۍ د بندیزونو په لیست کې د شاملولو رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه لیست کې وخت په وخت نومونه شاملېږي او ایستل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د وزارت د ویاند ډاکټر محمد فیصل په حواله پر ناوخته وویل چې دې مسلې ته غیر ضروري ارزښت او سیاسي رنګ ورکول کېږي. نوموړي پر پاکستان د اټومي وسلو د خپرېدو تورونه رد کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. دوی د حکومت غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي د دې غورځنګ درې غړي دې راخوشي کړي. ازبکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړ. میرزایف وویل دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې که په هره سطحه وي لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکای کانګرس د یوه نمایندګان سپیکر پال راین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فیصله مناسبه بللې چې له مخې یې شپېته روسي سفارتي افسرانو ته له امریکا څخه د وتلو امر سوی دی. نوموړي پرون په پراګ کې د مشال رادیو د خبر له مرکزي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د امریکا په سیاتل ښار کې د روس قونسلګري تړلو فیصله هم سمه ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي د سایبیریا د سیمې کیمیروفو ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له کبله د څه باندې شپېته تنه مړینې مجرمانه غفلت او بې پروایي وبلله.
د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اورېدو او اوس ته وړاندې کوو د مشال رادیو مجله. اوریدونکو د دې مجله کې دا ځل پکې نجیب عامر د خوږ ژبې شاعر احمد شاه سایل سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړې دي. نو راځي چې دا واورو.
د مشال رادیوي مجله درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه نجیب عامر یم او تاسو ته د دې اونۍ مشال رادیوي مجله وړاندې کوم. د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر ښاغلي رحمت شاه سایل سره غږیدلی یو. د رحمت شاه سایل نوم او کار جوت دی او پښتنو یې د زړه دردونه په سندرو کې اورېدلی دي. له نوموړي سره مو خبرې په دې پښتنې پیلېږي چې خپل وروستي ادبي فعالیتونه د خپلو لومړنیو هغو سره څنګه پرتله کوي.
خل دا خو خبره ډیر زیاتو گدیږي، خدا دې چې فرق خو بخمه لري، خو مونږ فرق ستوایو کړه.
bale
دا خپل خپل وخت سره خپل خپل شاعری چې کومه دا کومه لکه بدلونونه پکې راځي او د دې شاعری خو بل کلونه هم وشو. په دې کلونو کې چې څومره بدلونونه په دې دنیا کې راغلي دي کنه،
bale
نو هغه کسړی راوالی ډېر زیات دي. نو په نظریاتو کې بدلونونه، په حالاتو کې بدلونونه، په ریویو کې بدلونونه، په ساینس کې بدلونونه، په دنیا کې بلا قسم بدلونونه راغلي دي او زمونږ په حالاتو کې هم بلا بدلونونه راغلي دي. اگر چې ځینې خبرې داسې دي چې لکه ځینې غمیزې داسې دي چې هغه خو زمونږ سره پیدا دي، زمونږ سره خپل غربتونه پیدا دي، زمونږ سره خپل ضرورتونه پیدا دي او مونږ په داسې حالاتو کې یو چې رښتیا خبره دا ده چې دا یو خو دا ده چې لکه بدلونونه که په هغې هر څه کې راځي نو په شاعرۍ کې هم راځي، نو هغه په هغه بدلون که مونږ خبره کوو اوږده به شي که نه، خو بدلون خو خامخا په کې وي او په کار هم ده چې وي په کې.
صحیح. او سایل صاحب، تاسو په پښتو شاعرۍ کې اوسنی غزل ته څنګه ګورئ؟ آیا د نن غزل د نن دور د حالاتو صحیح ترجمانی کولی شي؟
زما په خیال چې د پښتو غزل خو په هر وخت کې د حالاتو ترجمانی هم کړې ده، د کام د ولس ترجمانی هم کړې ده، او زه خپله لکه داسې ګڼم چې پښتو خو د دې سره پیدا ده چې هغې ته بلا غمونه بلا دردونه په میراث کې پاتې دي. تاریخی حوالے سارا چې کم دے کنا اگی تا پا میراس کے بلا غمونا بلا در دونا پاتی دی او پدا سے زیک جوان تے رئی چے اغلتا خام خا بین الاقوامی رقابتونا نور خبرے نور خبرے نور خبرے دا خپلو خپلو نظریاتو خبرے نو دا ټول غمونا چې کم دے دا دی او بیا دا چے لکا منگا پختانا چې کم دی دا رومان پسند هم دی ډیر زیاد او ډیر زیات ژوندی خلک دی او دا دغسې ځکه دي چې دی ژوندي ډیر دي. نو زما په خیال چې دغسې خو پکې لکه ترجمانې اثرات پکې شته. البته نن سبا د فیسبوک دور دی، د فیسبوک خپل یو مزاج دی، د هغې خپل څه د ځان سره نوې نوې خبرې راوړي او خلک چې کم دی نو هغه څوک دي څوک نه دي یا یو یو نو بدا هغه شروع ده کنه. نو هغه کې کله کله زموږ نه په هغه رومانی انداز کې خبره یا د فن نه اوزي بازاري غوندي شي. نو دغه مسلې لري خدا خو ژوند دی نو د ژوند سره دغه زیږي.
صحیح، تاسو د فیسبوک یادونه وکړه. نو مونږ او تاسو په یو ماشینی دور کې ژوند کوو، کمپیوټر زموږ دفترونو کورونو ته لاره پیدا کړې، موبایل زموږ په لاسونو کې دی، سوشل میډیا رانه شپول تاو کړي. نو دار سه په شاعر باندې سوم راغیس کوي، آیا شاعر هم باید ماشینی شي ورته کسنګ سیلز؟
نو خبره دا ده چې د دې حالاتو نه هم دی نشي بچ کېږي، ځکه کدي فیسبوک استعمالي او ګوري زما په خیال چې دې ته به ګوري چې رجحان څه دی، یا دا ده چې کوم خلکو ته خلک داد ورکوي نو هغه د کم ضرورت لاندې ورکوي، په دې باندې زیات څوک غور نه کوي، په دې باندې کوي چې لکه څه قسم شاعري سړی پیش کړي نو په هغې داد ورکوي. او بیا زمونږ داد ورکوونکي چې کوم دي عام خلک، هغې لکه د دې نړو خبر نه دي چې د دې اثرات په دغه څه دي که نه، په معاشرتي ژوند کې د دې اثرات څه دي که نه، هغې د دې نه نه دي خبر. هغه خو شعر ته د شعر په نظر ګوري که نه، او یو لوبه یو ټوکه یا یو بیپل یا یو ګپ یا یو شی ورته ښکاري که نه. نو د دې اثرات چې کوم وي هغه نو د هغې په رجحاناتو باندې وي که نه، چې رجحان څه دی.
سهیل صاحب، لکه پخوا خو فیسبوک نو، نو زمونږ به شاعري خو به ډېرو خلکو کوله، ادبي جرګې به وي په هر کلی کې کنه، نو په دویم کلی کې به یو ادبي غونډه په میاشت کې خو به ضرور کېده. خو ښه شاعران بیا هم په ټوله پښتونخوا کې معلومو، فرض که مونږ وایو چې لس غوره شاعران، آیا د فیسبوک دا نن سبا چې لس غوره شاعران وي، آ ضروري ده چې زمونږ دې د فیسبوک نه د بهر نړۍ چې د پښتو کوم ساحو ادب دی په هغې کې هم په دا ټاپ 10 باندې وي؟
زما په خیال هغه ځای ته که مونږ راورسو که نه، نو هغه اوس هم چې کله سړی لیک ته کښېني که نه، یو لیکوال او دغسې چاڼول پکې کوي که نه، نو ډېر محدود تعداد کې به چې کوم دی که نه، هغه خپل مقاصد ته ورسي. او دغسې د حوالې لپاره چې کوم دی بیا به څه شی پیدا نه کوي که نه، خو دا نه چې لکه یو رجحان دی هره ورځ شعرونه جوړول، هر ورځ شعرونه نشر کول، هر ورځ دغسې یو لوبه په هغې کې ځان ژوندی سات، چا سره چې هېڅ نه وي نو ټپه غریبه راوالي او هغه پکې وردن نه کړي که نه، او خپل تصویر پکې ورځای کړي او دغه کړي دغسې دا، یعنی خلکو دغه یو ضرورت ګڼلی، دا ډوبوي څوک نه چې بهي د دې څه ضرورت دی که نه.
سایل صاحب، د یو ادیب شاعر او انځورګر لپاره چې یو ښه فن پاره وزیږوي څه رقم یو چاپیرچل ورته ضروری دی؟ دی باید په مالي لحاظ شتمن وي، ناداره دی وي، بې روزګاره دی وي، یا دی روزګار ولري، د محفل سړی دی وي، او که سادو وي، خاموشه دی وي، څه رقم ماحول کې ښه ادب زیږېدای شي؟
اصل خبره دا ده چې زمونږ زندگی اکثر په مفروضاتو ده. دا یو مفروضه ده چې لکه شاعر غمجن وي، نو کم قسم غمجن وي، د لوږې غم دي وسره، د جانان غم دي وسره، د ماحول غم دي وسره که نه، دی غمجن کېدو خو بلا دغه وي که نه، یا بیا لواده دی یا لواده مړ دی یا بل څه غمجن دی بل څه غمجن دی، نو خلکو دا ګڼلی ده چې سړی څومره غمجن دي او هغه په مینه کې غمجن دي. نو دې ښه شاعري کولی شي، نو دغه مفروضه زما په خیال چې درسته نه ده. شاعري په قلار ماحول کې زما په خیال چې ممکنه ده. او شاعري چې کومه ده نو هغه د خپل معاشرت ته رارسېدل. زموږ شاعرۍ دا کمال کړی دی چې شاعر خپل ټولنیز ژوند ته چې کوم دی حواله کړی دی، لکه زه د فکر یا غزل را رسولی دی. اوس دی پکې څومره پوهېږي څومره نه پوهېږي کنه، او دې بس پدې کې دغه دې چې چا څنګه دا دوار کړه دا دوار نه کړو دې خپې بیا. نو زه خپل لکه دا ګڼم چې په بالی حالت باندې یعنی ډېر دینی مالدار خو د عمر دې چې لکه دا زه د دې غم نه لغونی آزاد کنه، فرص خو د دې غم نه آزاد کنه، او مطمئنی ډېر د افسوس خبره ده چې لکه دلته دا صورتحال دی په مغرب کې کې یو مقبول سړی یو کتاب چاپ کی، نو هغه له کلو په حساب کې چاپ کی، هغه ته زما په خیال د بل روزګار ضرورت هم بیا نه وي. او دلته د مقبول نه مقبول سړی چې کم دی که نه هغه لا خواري ځکه چې خوشحال بابا وایي چې گمنامی د فریضې د عطیت کې د ننګین هسې ځوړن ګرځب له نامه. دلته چې سوره نامور شي سړی میلمه ډېر شي، غم خاجي ډېره شي، یاران دوستان ډېر شي، او هیڅوک دا نه وایي. لکه هر څوک د خپل پروجکشن خبره پروډکټ خبره کوي چې بھائی دا شاعري سوله وکړه څنګه دې وکړه، په دې موضوع دې سوله لیکل، په هغه موضوع دې سوله لیکل. دا ډو څوک وایي نه چې ستا بچي سو دي سبق وایي که نه وایي، ویلې شي که نه شي ویلې، دا غضب دی جی.
صحیح. او سایل صاحب دا شاعر چې وی دا خو کل سمره لوی شاعر هم چې وی خوده داسې د دې باوجود چې ار چټول لفظونه چې د کاری د دردانو حیثیت لري، ولی بیا هم د غرور او تکبر نه لري ګرځي. آیا دا مادیات ورته داسې بی ارزښت شیان ښکاری که څنګه؟ ځکه په ژوند کې په نورو چارو کې که وګورو نو مثلا که یو پیغله ښایسته وي زر خریدار لري، کمدارنګه یو ښایسته استاکار وي خپل اوزار ډیر په بیه خرڅوي، خو شاعر او ادیب که څومره لویږي بیا هم هغه خاکسارۍ نه کار اخلي.
داسې خبره ده چې ځینې ما خو تا ته ووي چې رجحانات څه دي، مفروضات څه دي، شریک مفروضات که دا یو خو دی په هغې کې ګیر دی. بله دا ده چې دغه نه چې کوم دی دی دغه نه دی، دی باقاعده مادیاتو ته دغه چې کوم دی هغې ته دغه ورکوي اهمیت ورکوي. رسکن یو یو دغه دی مفکر دی، هغه وایي چې یو کنجوس دولتمن ورک شوی خپل ورک شوی دولت نشي سندره کولی، خو یو پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي. اصل کې د شعر موضوعات داسې دي چې دې په هغې باندې د په شاعرۍ کې لکه دغه فکر نه ملاوي، نه پوهېږو که نه. خو دا دی چې څه رواج دی، کومه ژبه، کوم قسم اصطلاحات، دا 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 بوروي زما په خیال چې د هغې نه دې ځان په اسانه نه شي ازادولی. البته خپل لږ لږ دغه پکې کوي، خو دلته مبصر نشته. زمونږ په ټولنه کې دا یوه خبره ده چې شاعر پکې جوړېږي، مبصر پکې د سره نشته، نقاد هم پکې پیدا کېږي، هغه چې لکه د یو بل سره عناد وکړي او دښمني وکړي څه. خو دا دی چې مبصر څه ته وایي که نه، چې هغه شعر راکولاو کړي. دلته خو نقاد دی یعنې ترکیب څوک نه پېژني که نه، خو د ځان څه وایي که نه، لکه زما یا لکه د بل یا لکه د بل. نو دا ده چې لکه هغه چلې زده کړې نه وي او ورګړي دي که نه. نو مبصر زمونږ په دغه کې نشته او هغه خلک نشته. که د چا د نظریاتو دپاره دې څه شاعري وکړه نو د بل چا د نظریاتو دپاره نو هغه وایي که دا زما شاعر دی، خو که هغه نه وي نو زما په خیال خلک دومره خودغرضه شوي دي چې بیا نو شاعر نه مني. که سل ځله لوی شي هم که مړه شو نو بیا پیار څوک دا یې کوي که نه.
ځکه خو یې چې پښتانه چې دي ښه ژوندي نه لري او بد مړي نه لري، ټول مړي وي ښه دي که نه. سایل صاحب یو کله چې سایل صاحب یو شعر لیکي له څه رقم حالت ته تیریږي؟ د خلکو نه ځان یوې ډډې ته کوي که نه، څنګه حساب یې شمې ځان ته لګوي، په خیال کې څوک ورته یادیږي که نه، په څه رقم ماحول کې سایل صاحب شعر لیکي؟
زما په خیال شعر دا چې مونږ څه مفروضاتو سره دغه کوو که نه، سوچ کوو که نه، دا داسې نه وي. خو دا ده چې لکه دغه چې کوم دی که نه، یو مطالعه ده، یو مشاهده ده. مشاهده ډېر لوی شی دی، او د انسان ذهن ته چې کوم دی د ده لاشعور ته ځینې شیونه راداخلېږي. یو وخت داسې راشي چې دی یې نظم کولی شي، ځینې خیالونه راشي، هغه دی نظم کولی شي، غزل ته جوړو، شعر ته جوړولی شي. ټیکو کنه نو هغه دې ګوري چې لکه په کم کې سمزمکه کې زخ په دغه خیال دی ولې چې به خو خیال هم موضوع سړی نه غواړي په شعرونه چې کوم دي د موضوعات سره نه جوړي شعر د لفظونو سره جوړي تبورځ کړه او په لفظونو کې دې څه کولی شي څنګه کولی شي کنه څنګه شاعري کولی شي نو یو دغه غواړي او بې شکه دا څه نه ده چې دې ځان ته ماحول جوړ کړي دا څه دغه ټلویزیون سکرین نه ده چې هلته به سیټ لګې دغلته به سیټ لګې بیا به لیکل کې کنه دا څه نه ده موږ خو په لاره یو هم لیکو پښه راغې کنه او دغه اکثر مو چې کب دې په دبرزدوره په دوران کې چې کب دې داخلا کړې ده چې قلم کاغذ مو په جیب کې څه کوي تر څه راغلې ده نو زر مو نوٹ کړې دي او بیا مو کار شروع کړې ده کنه
او د شاعرانو په اړه سایل صاحب ویل کیږي چې دوی اکثره حسن پرست وي او نو تاسو راته ویلی شئ چې حسن څه شی دی؟ آیا دغه ظاهرا چې خلک ویني چې مثلا یو څوک ښکلی دی نو هماغه ښکلی دی که نه؟ دا ښکلو کې هم بدرنګي شته او آیا دا بدرنګه چې موږ عموما څه ګڼل کیږي دوی کې دننه هم یوه ښکلا شته که نه؟
خارج کی دی شک نشتا سڑے دا اگر ذہن رائے خود دے مخ داخل کری ٹھیک کنا وہ خبر داد چی حسن کے کب دے اگر پگل کے ہم دے اگر پا دنیا کے ہم دے اگر پا موسم کے دے اگر آپ خزیرو کے ہم دے خپ منظر کے ہم دے او ہر چرتا حسن دے دا حسن نے دنیا ڈکا دا سو پور جی انسان تعلق دے نو زباب خیال دا 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 گمرا دا دا قدرتی و دا سی کمال دے چی یو انسان ہم دا انسان سر جی کم دے دا مینی نا بغیر نا پاتے شوے دے نا پاتے کی گی یو انسان وائی با دے ہر سچی وائی خدا دا چی دا دا زڑا دا حسن د دغه شعرونو نه د دغه جلونو ډک دی نو دا څه چې لکه یوازې شاعر په دې نه دی ګناهګار کې دی حسن پرست دی حسن پرست څوک نه دی زما په خیال کې دا خو موږ روزانه په دغه کې اورو چې لکه خدای پاک مین شلو دنیا جوړ کړه پیغمبر علیه السلام کنه نو دنیا د هغه د مخه آباده کړه نو لکه لکه دغه چې کم دی نو هغه خو دغه نه دی لکه انسان دی که نه بنی آدم دی که نه پوه شوې نو خبره دا ده چې هر څوک چې کم دی که نه هر څوک د دې سره دغه دی واقف دی د حسن سره او حسن سره مینه کول چې کم دی زما په خیال هغه د انسان حق هم دی خو دا ده چې د جایز او ناجایز او د توازن او غیر توازن پمیز کے فرق چې کم دی دا ټول انسانانو د پاره چې کم دی یو شان پکار دی او څنګه پکار دی ټیک ټاک مینه پکار ما
سایل صاحب د زندګۍ د پاره د دې دنیا د پاره د شاعر څومره ضرورت دی مثلا که ډاکټر نه وي خو بیماران به خلک وي چېرته ځي که انجینیر نه وي نو دا ودانۍ به څوک جوړوي که استاد نه وي نو ماشومانو ته به زده کړه څوک ورکوي که شاعر نه وي نو ګنې دنیا به ورانه شي
دنیا خو نه روانېږي دنیا به هم دغه سې روانې خو دا نه چې زمونږ یو شاعر دی اندېش هغه وایي چې دومره سپوره مه ساته د زړه دنیا ښه دی کله کله اوره ساز د ګل نو د ګل ساز اورېدل که په کې دی نو زما په خیال چې لکه د ده ژوند خو به روان وي خو سپور به وي که نه او هغې کښې به رنګیني نه وي هغې کښې به خوند نه وي یو کار چې ته په مینه کوې یو ژوند چې ته په مینه کوې او یو چې د زړه د پاسه کوې د دې دواړو فرق دی په منځ کښې نو زما په خیال چې ژوند خو به خامخا سړی کوي ځکه چې ګېډه ورپورې ده ضرورتونه لري بل څه کوي بل څه کوي معاشرت لري ټولنه لري د هغې سره غمخادي لري د هغې سره یاري دوستي لري بل څه کوي بلا ضرورتونه دي په سړونو زرګونو نو هغې دپاره خو به ژوند کوي خو دا ده چې لکه د انسان یو مادي ضرورت دی د هغې دپاره به دې دغسې ژوند کوي یو د ده روحاني ضرورت هغه روحانیاتو دپاره به هم دې کار کوي خامخا که دغه نه وي نو مفلوجه به شي دنیا به مفلوجه شي زما دا خیال دی ژوند به مفلوج شي
سایل صاحب د پښتنو په ځمکه له تېرو دېرشو کلونو راهیسې یا څه د پاسه کلونو راځي بد حالت روان دي، جنگونه روان دي، تاسو وخت په وخت دغه دردونه چیړل دي په پشیرونو کې، دا چې دی هم نړۍ خوړل وخت په وخت ما خوګې ما خکولې ما خوګې ما ترسکونې ما پښتونې ما یا کلمې پیرزوشي په بمونو په خوره، نو دا هغه حالاتو هغه ولنه ورځو شیرونه دي. اوس چې دا جنگ ډیر پسې وګت شو، تاسو خو زړه ستړي نه شوي دینا چې اوس زه به څومره دې موضوع ته لیکل کوم کنه، اوس هم چې کینه شیر لیکای نو دغه دردونه درته مخامخ وي د پښتنو او ماغه تاسو سندریس کوي
خبره زه چې کله سړی ټوله ده نه پیژنې کنه، نو هغه خو بچا دی ځان له یو شیر دی کنه ټوله دې چې سړی د لیکوال په حیثیت را ده نه شي کنه، دې ته بیا وتی نشي په حالت کې هم او داسې معصوم موقف چې کوم دی کنه هغه هیچرته نشته د لیک په دنیا کې د قلم په دنیا کې، او هغه به خامخا سړی کوي. البته یو شی چې خامخا لکه سړی که چرته د خندا موقع هم په ګوتو راشي سړی خامخا پکې د جړه خبرې کوي کنه، یا پکې د غم خبرې کوي، نو دا زما په خیال چې دغه خبره نه ده، دا ښه خبره نه ده کنه. یعنی دا هر یو سیز دا پارا چه کم دی سا اصول یا دا تغاله دا زامان اگه هم پکار دی کنه، تدی دا غاره دا امیل لڑو نما کبا وا یو کال با نور مزدوری دا دی دا پارا او کب، نو اوز دا دی مساپره یا نمساپره ترمیز دا چه کم پاسله دا کنه اگر را کمول دی کنه او لاډ ورکول دي کنه، ژوند لاډ ورکول دي. نو دا چې لکه من شاعر نور څه کولی شي خو خلکو له تسلي ورکولی شي، یا خلکو سره چې کوم دی په هغه غم کې شریکېږي، یا خلک په خپل غم کې را شریکولی شي کنه، نو هغه دا توان او دغه طاقت خدای پاک دله ورکړی دي. د هغې نه سړی ستړی کېږي خو نه، خو دا ده چې لکه یو داسې شی هم نه دی په کار چې بله خبره سړی نه کوي یا نوره زندګي نه کوي. دا معاشره دا حالات پرې راځي، دا په موږ یوازې نه دي راغلي، په ټوله دنیا راغلي دي، نو دلته هم راغلي دي. کوشش دی روان دی، کوشش دی کوږې چې هغه سم ځای ته ځان به ورسو، ژوند هم وکړو او جدوجهد وکړو او سندرې به ووایو، سندرې نغمې هم ووایو.
سایل صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه د خبرونې مو وخت مخ په ختمېدو دی، نو که موږ په یو خسته تاسو ټول شعرونه خسته دي چې هر یو تاسو وایي موږ د پاره تبرک حیثیت لري، زموږ اوریدونکي به خوشاله شي که تاسو نه سو وري
دا سو شعرونه دي. د غزل نو دا به درته
وایم ها ارشاد
دا د لونګي نو ګل مری دي لونګ هم کوي، دا دل بنگین گل میری دی لونگ ہم کوی، دا دن شبازو ظلمو خور د بنگ ہم کوی، دا دن شبازو ظلمو خور د بنگ ہم کوی، دا دل ونگین گل میری دی لونگ هم کوي، دلت د ظلمو ته سوک دو دلت د ظلمو ته سوک دے غور د بنگلو نو کوي، دلت د ظلمو ته سوک دے غور د بنگلو نو کوي، دلت خو بنگلی د زول نو غوندي شړنګ هم کوي، دلت خو بنگلی د زول نو غوندي شړنګ هم کوي، دا دل ونګین ګل مری دی لبنګ هم کوي، دلت اوټو نو بچایان کھڑی سوداگر خلق، دلتا اوٹا و نوٹ بچایان کھڑی سوداگر خلق، دیخو غلامی دا اورنگ ہم دا پیرنگ ہم کوی، دیخو غلامی دا اورنگ ہم دا پیرنگ ہم کوی،
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. کور مو ودان ما پکې منځ کې واوا نه کول، ما د خوندونو په ټال کې ځنګل او ډیر خوندونه مې واغسته. دا نن ماښام تاسو راته ښایسته که د اوریدونکو هم او زما هم. کور ودان تاسو د خدای ژوندي لري چې همداسې ښایسته نغمې سندریز کوئ خپلو لوستونکو ته اوریدونکو ته. سوره مو خدای مکموه.
ډیره
مننه، ډیره مننه. اوریدونکو کا ژوند بل اونۍ بعد نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په مخ کې. دا اونۍ د رحمت شاه سایل صاحب خبرې او تازه غزل تاسو اوریدل. په دې هیله چې خوښ شوی مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. تر بیا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د لوی خدای په امان. په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښه مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل
مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال سټیټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی امنګ په خپل ډول چټکړي د پارلمنټ
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.